محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستاسو رحمت فروغ تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وړې مشپې د حملې د سړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کورونی چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړې مشپې په حمله کې 13 تنه وژل شوي. د فرا امنیتی چرواکی وایي چې وروستي پوځي عملیات یې لاس راوړنې لري. امریکا له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له زغم څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړې مشپې په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سوو شمېر 15 تنه ښوولی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام نه وخته ازادي راډیو ته وویل
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک.
چرواکی وی په پیښه کې ډیری وژل شوی بهرانیان د کامیر هوایی شرکت کارکونکي و. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. په وژل سوو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال قنسل عبدالله وحید پویان، د فراد مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس جمال الدین پاچا او د سولې عالي شورا کارکونکی احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه اتباع د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل شوي دي. بلخو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یو تابع وژل کېدل تایید کړی دي. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي په فرا کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فرا کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده. زموږ په دغو هوایي بریدونو کې د دښمن 150 تنه وژل سوي، 1 تنه ټپیان سوي، 9 ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. 2 میلیارده شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فراد ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پیښه کې وړم ورځ د فرا ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرول په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1 میلیون افغانیو په اندازه زیان ورسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسأله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بینی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه یې د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیځ د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکایي ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې وکړي. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل سوی چې د کاتالونیا د سیمه ایزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پوهنتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په ایروستار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. پولیسو لومړنی دوه وژل سوي د جرمني او جنوبي کوریا اتبا شولي، خو د وروستیو دوو تنو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ټپیانو کې د هالند، ترکیه او فرانسې اتبا هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه وو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړ مشپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې هوښتې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په افغانستان کې پناه شو. د ښځو او ماشومانو د روږدېدو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له دقت څخه کار واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خپرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړ مشپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې. د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې اتلس تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر پنځه تنه شول سوی وو. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټینینټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د څوارلسو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
څوارلس کسان بهرني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان شهیدان
شوي دي. دانش ویل په دې حمله کې یوازې لس تنه ټپیان شوي دي. پر کانټینینټال هوټل د دغه برید له پایته رسېدو وروسته چې شاوخوا پنځلس ساعته یې دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمېر بیا له دیرشو زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د نولسو کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوکرين د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاولا کلیمکن ویل په دې اړه ولسمشر پیترو پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغه حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه 100 تنو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا 160 تنه چې 140 بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لزګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی. نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په 5 پوړ کې وو او په تېښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي، رویټرز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما وویل چې ولا داسې وکړه چې رو یا اوسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کړکې مې کولا وکړو، یو روجای مې واخیست، هغه مې کړکې کې وتړل. هغې سره چې وزن زیات به و، البته زما لاس کنترول نه شو، منځ کې رو مې پرېښودلو، لاړم هغه سیمټ زیات ور وغورځېدم.
موسی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت یو د هغو په لسګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوي وو او په پام کې و چې د یکشنبې په ورځ په یوه کانفرانس کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې وې او په دې اړه چې برید کوونکي په څه ډول د هوټل داخل ته ننوتي او وسلې او مهمات یې له مخکې په هوټل کې ځای په ځای کړي وو او که څنګه څېړنه پیل شوې ده. د ناتو ځواکونو ویان تورن ټام ګریسپک په یو بیان کې ویلي چې د دغې حملې په وړاندې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ولاړ دی او په خپلې دې ژمنې به ټینګ پاتې شي تر څو افغانان د خپل هیواد د سولې، امنیت او سوکالۍ اهدافو ته ورسیږي. لدی مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او جمهوری ریاست هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې و. له جمهوری ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته په اشاره ویل شوی چې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا خبره واضح کړې چې تر هغه پورې چې ترهګر په سیمه کې امن ځایونه او ملاتړ ولري، د سیمې خلک به هیڅکله هم سوله، امنیت او سوکالۍ ته ونه رسیږي. پاکستان هم دغه حمله غندلې، هغه و وحشیانه تروریستي حمله بللې او د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې د پراخ همکاري غوښتنه کړې ده. د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه همکاري هغه مسله ده چې افغان او امریکایي چارواکي اسلام آباد پنه کولو تورنوي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. شغلی دانش لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
څوار نس کسان د سنی خلکې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کسه بلکي خلک دي. یو سل شپېته خلک د هوټل نه نجات کړی شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام دغه وروستي ارقام دي، ځکه ځینې راپورونه کې ویل کېږي چې د مړو شمېر له دې زیات دی.
دا د خېلې ارقام دي چې ټول نه د سیمه مرکزونو او هغه ځایونو چې انتخاب شوي دي مشوې ټول نه اخیستي دي او دا اخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډېر د کام ایر شرکت کارکونکو دي همداسې ده.
او متاسفانه یو لس کسان د دغه شرکت کارکونکو دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یو لس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه مزید ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ول شو چې درې کسان دي، طالبان ویل 15 کسان
دي چې ټول وژل شوي دي او ستونه مالته پروت.
کانټیننټال هوټل ته څومره زیان رسېدلی دی لومړنۍ ستاسو څېړنې چې ښيي؟
او متاسفانه په پنځم منزل کې او شپږم منزل کې دوه درې اتاقونه خسره مند شوي دي. اور لګېدلی دي چې هغه ډېر خسره مند شوي دي، خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارزش یې څومره دي، نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلی دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانتیننتال امنیتي چارې یو خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و دوه اونۍ مخکې. په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتي کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي ننوتل د اشپزخانې له لارې؟ دوی ویل کې پخلنځي له لارې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوری پوښتنې ځواب ولې. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې اتلس تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښوولی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي افغان ښځې او ماشومان په مخدره موادو د روږدېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي. هغې وویل که د دغو کسانو وضعیت ته توجه ونیسي افغانستان ته به ناوړه نتیجې ولري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي د انتحاري حملو او چاودنو تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق هم له کلونو راهیسې له افغانانو په ځانګړي ډول له میرمنو او ماشومانو قرباني اخلي. سلامت زمي په مخدره موادو د افغان میرمنو او ماشومانو د روږدې کېدو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ ګڼي وایي په یاده برخه کې باید جدي هڅې وشي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د کوکنارو او مخدره موادو له کښت سره د ملي مبارزې او حل لارې د څرنګوالي په اړه جوړ شوی کانفرنس ته خبرې کولې، د قانون کمزوري حاکمیت، د افغانستان خلاصي پولې او کورنۍ مافیا د یادې پدیدې د پراختیا لاملونه یاد کړل.
افغانستان عزیز، په دلیل ناامنۍ
دی وایي د ناامنۍ او د قانون د کمزوري حاکمیت له امله د هیواد په اکثرو سیمو کې ځوانان، ښځې او ماشومان په مخدره موادو دروږدې کېدو له شدید ګواښ سره مخ دي او دغه پدیده ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. باید وویل شي چې د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. حال کې د چتیر اونۍ له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال هم په افغانستان کې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه خوده ویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو اغیزمن او 5 لکه په بشپړ ډول روږدي دي. په ورته وخت کې د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړې د زیاتېدو یو لامل له مخدره موادو نه د یو شمېر کورنیو مافیایي کړیو ګټه اخیستل یاد کړل. وی ویل که یاد مافیایي کړی ونه پیژندل شي او خلکو ته افشا نه شي، دغه پدیده به ډېری افغانان د مرګ تر کومې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین امام الدین مطمئن په دغه کانفرنس کې وویل دا مهال د افغانستان له 4 ولایتونو په 4 هغو کې کوکنار کرل کېږي چې د تیرو کلونو پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی.
ساحایی که تحت تسلب
هغه سیمې چې له مخالفینو سره دی وزینه لامل هلته د کوکنارو د کار پراخواله ده. هلته خنډ نشته او کوکنار په ازادانه ډول کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سوکونو 15% د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پولیس دي چې اوس مهال د ستونزې په وړاندې شمېر ډېر کم ده، خو تر یو حده به ستونزې هوارې شي.
مشکلات وجود داره.
بل خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان چې په دغه کانفرنس کې د حل لارو د منډلو په هدف رابلل شوي ولوي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده ډیره مهمه ده.
په لوګر ولایت کې د انګورو بڼوال له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې هغوی ته د ممیزو د وچولو خونې جوړې سي. په وروستیو 3 کلونو کې په لوګر کې شاوخوا اویا د ممیزو د وچولو خونې جوړې سوي، خو بزګران وایي چې دغه ورته کفایت نه کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د لوګر یو شمیر بڼوال غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د ممیزو د وچولو خونې ډېرې شي. دوی زیاتوي که چیرې په لوګر کې د ممیزو پاکول او وچول معیاري شي، نو نه یوازې دا چې د ممیزو د خرابېدو مخه به ونیول شي، بلکې بازار ته به یې عرضه هم څو برابره ډېره شي. د یکشنبه په ورځ په لوګر کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامې مسؤول صفي الله ستانکزي آزادۍ راډیو ته وویل چې خاغلی ستانکزی زیاتوي د ممیزو د وچولو په هره خونه 4,15,000 افغانۍ لګښت شوی او 8 ممیز ځایوي. د معتصم بلا په نوم د لوګر د مرکز د پادخوابشانه د کلي اوسیدونکی وایي
د ګټه خو دا دي چې مخکې موږ انګور ډېر درلود، هرې خواته به پراتو په دښتو کې، هغه به بیا سې ډېر په سختۍ سره پاکول او هغه به بیا تجار پاکو خو تجار به اخیستل که به ناپاکو بیا به هم نه اخیستل. دغه کوټې چې موږ ته جوړې شوي دي د دغه ممیز ښه پاکي او په ښه قیامت سره موږ ته خرڅېږي. شنه ممیز راځي، مخکې به دا تور ممیز په دښتو کې به پراتو و هرې خواته.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن وایي د انګورو پروسس مهمه موضوع ده، ځکه د انګورو د حاصلاتو په وخت کې به یې ډېرې ټیټې او بڼوالو ته په زیان وي. د کشمش خانو ارزښت ته په کتو وویل چې اوس بڼوال کولی شي د خپلو ممیزو حاصلات په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړي.
کله چې حاصلات بالخصوص د انګورو بازار ته عرضه شي په وخت کې مارکیټ ډېر ټیټ وي، چې د قانون زموږ له دې طریق نه متضرره کیږي. نو د دې کشمش خانو په واسطه سره دوی کولی شي چې دا پروسس کې په ممیزو یې بدل شي او دا ممیز په خپل په ښه قیامت او په مناسب وخت سره دوی کولی شي چې بازار ته عرضه کړي او له دې لارې نه عاید لوړ کړي.
لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر د ممیزو په ګډون انګور، مڼې، زردالو او نورې بېلابېلې ترکارۍ د خپل ښه کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
اوز به احمد تکل را تو وی چه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خبرې کړې دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټیننټال هوټل د ډلیزې حمله پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره یې څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانه لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلي و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټیننټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د 9 انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکاوه چې دی د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼه لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېدې. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټیننټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویاند جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د دیره حقانی شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټیننټال پر برید 14 ساعته اوښتي و، د ژورنالیستانو یوه ډله د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوي و چې لا هم د خال خال چاودنو او ډزو غږونو ازانګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمرخیل په نوم د یو عیني شاهد له قوله لیکي چې وایي دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی شي. عمرخیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولي نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نه شي.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیې غواړي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدودې سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبره کړي بیان کې د غراز له ترکیې وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کوردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که آن تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي، نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات کړئ. د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ. که څوک په سړکونو کې دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو. دا باید روښانه وي. د سوریې له کوردانو چې ترکیه یې ترهګر بولي د امریکا ملاتړ د ناتو د دغو دواړو متحدینو تر منځ یوه فاصله رامنځته کړې ده. د سوریې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي هیواد د ترکیې امنیتي اندېښنې درکولی شي، خو متحده ایالات د سوریې په شمال لویدیځ کې وضعیت ته په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریې په شمال لویدیځ افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېرې شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
یوې کمپنۍ د سترګو داسې پټې جوړه کړې چې خلکو ته په آسانۍ خوب ورولي، په خاص ډول د سفر په وخت کې. نور لیسمت څاروان اوري.
د پرلپسې نوښتونو په دوام کې ډریم لایټ کمپنۍ یو داسې ماسک یا د سترګو پوښ جوړ کړ چې په اوږدو سفرونو کې له هغو کسانو سره ښه مرسته کوي چې خوب نه ورسي. په دې ماسک یا پټۍ کې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی. دا ټکنالوژي د انسان د خوب عادتونه تشخیصوي او د هر یوه د خوب عادتونو ته په پام خپل وضعیت بدلوي. ماسک د مصنوعي ذهانت او ماورا بنفش رڼا په وسیله کارونکو ته خوب ورولي. دریم لایټ وای دا ماسک له ځانګړو پوښونو جوړ کړي چې د پټۍ په شان د انسان له سره راتاویږي او د سترګو مخه ډب کوي. دا پټۍ یا ماسک پر سر او سترګو فشار نه راوړي، خو رڼا نه ورپریشتي. دا وسیله د هغو ټولو کسانو لپاره په درد خوري چې خوب نه ورځي یا په خوب کې مشکل لري، خو په ځانګړي ډول د اوږدو سفرونو مسافرو ته ډیر واردار دی. اوس عموما په هوایي سفرونو کې الوتکې خپلو سپرلیو ته تورې پټۍ ورکوي چې پر سترګو یې تیاره شي او د شپې احساس وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د بري چوترې د کلي نه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د ازري مرکزي کلینیک چې کوم ده دلته تس په نوم کلینیک ده او کسابان ناست دي، ډاکتران نه دي.
زه زبیولا زیارمال د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پرېږدم.
دنګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورته په کېدو کې ان شاء الله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په کواله کې ډېره توجه غواړم او د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومه کوشش وکړم.
د ګلاغا شېرم د هلمند د مرکز د شرګه د بولان د دشت څخه موږ د هلمند والی حیات والا حیات صاحب ته مده غوښتنه ده چې موږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو د جنب د پوسټې پر برابر لازمه غوښتنه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي او بل غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجع سړک چې د کمې مونډې د بولان د مونډې سنولې بیا دروغ درای پوری دوبې دوبې دی کمه اینونه چې پکښی البته واغه نه دی جوړ شوی نو زما دغه د حیات لا حیات تاسو غوښتنه ده چې موږ دغه خدمت وکړو او سلام په احترام.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د دایکوندی له ولایته د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبد الله زکی ازادي رادیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس لسو کلونو راهیسې سرپرست دی. د زکی په خبره دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې، په هم ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی، لکومه ځای خبرې کوي او دنده دې څه ده؟
زما نوم عبدالله دی، د دایکندی د مرکز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم.
څه ویل غواړي رادیو ازادي ته؟
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع وړاندې کړم.
اغه ستونزې چې دی، اغه موضوعګان چې تاسو اوس ماته وای، اغه کومې دي؟
هغه موضوعګان هغه دي چې د دایکندي ولایت د ریاست معارف په لوله سطح فساد شتون لري. یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي، هغوی د هیڅ قانون درناوی نه لري، متوجه نه دي. هغوی عامرین هم همداسې ده، همدې دلایل کې فساد شتون لري. مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم، دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوی ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوی. دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوی ده او نواقص ته مشخص کړی ده، اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراءاتي کار نه دي شوی.
دغه مشکل چې په معارف کې ده څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته، ښوونځیو ته او زده کوونکو ته؟
داسې مشکلات پیدا کړي دي، حتی د دایکندي معارف د سقوط په حالت کې دي. یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي، آمرین په وظایف که سم رسیدگی نکوي.
د مدیر معرفت کې رئیس د معرفت
د سرپرست ریاست کې
دا سه مثالونه تاسو ویلې شي چې د دې په کارکردګۍ کې یو ستونزه پیښ شوی.
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه هم دا ده چې د ټولو معرفیانو انګیزه لمنځه وړلې ده، هغه پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي.
دغه مشکل چې تاسو ویلو دام د دایکندي له والی سره شریک کړي؟
بله، و بعد د دایکندي ولایت دوه درې ځلم زه له نمایندګانو او مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلم او عریضه تقدیم کلم، اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې.
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او که په مجموع کې د دایکندي ولایت پوهنې ته توجه وشي؟
زما هدف دا ده چې د دایکندي ولایت یو بااستعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي. دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي، ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نوه قانوني چلند را ونه شي. هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسي.
ستاسو مشخص هغه غوښتنه څه ده؟
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي. یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړی و، فساد کړی و، هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړی او دوهم محکمه هغې د تعقیبي زندان حکم کړی، خو هغې دوسیه لیستره محکمه څخه باطل شوی دی، ایران ته فرار شوی ده. دا یو نمونه ده. په صلحا داسې شیان شته.
د دایکندي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدل؟
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي. یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکندي د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نرسیږي.
استخدام مسئله څنګه ده؟ ښوونکو
استخدام مسئله شایسته سالاری معیار نده، تخصص معیار نده. هغوی معلمین استخدام کلیدی خل ده صرف پمخ معرفی نشکولی او آمرین استخدام کلیدی چی کافی سواد نلری.
ده پوهن ده وزارت نسه غواری تاسی؟
لملای خود ده پوهن وزارت غوالم چی ده دایکندي معارف تا دیره توجه کلی، زکه چی ده دایکندي خلکو دیره معارف دوست ده، ده هغوی ده اداری نظم او مدیریت تا توجه کلی.
که چیرې د دایکندي د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکندي کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکندي معارف په سقوط وکړي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغل حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه یې ترېنه وکړه او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت، پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته. موږ به له دې جنرال مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې او هم د ښه استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوا نه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1999 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکندي ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتما یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپله وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزی او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ سي او ته سبب په جای باندې بل څوک راولي. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډنی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا نه هم پروسس کړو. ځینې وختونه قانوني مراحل لږ څه اوږدې مودې ته ضرورت لري، خو روحیه موجوده ده. د یو ویشتو رئیسانو معرفي کول د دې ښکارندوی کوي چې انشاءالله دې پروسې ته موږ د پای ته ږدو.
ښاغلی حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په هکله خو ډېر ځلې ویل شوي، نو څه علت دی چې تر اوسه یې په هکله اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي. له هغې ورځې نه چې جلالتماب جمهور رئیس منظوري یې واخیستله، د دایکندي رئیس په کې ستای او تکړه ځوان ورته معرفي سوی ده او انشاءالله هغوی به ملاړ شي خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولی، په مجموع کې د دایکندي ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. کده وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي.
ګوري معرف یو مردمی او یو ملکی وزارت ته همیشه موږ په زرګونو مراجعین لرلی دي، زکونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هم وطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سه مننه.
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه
درنو ریدونکو وامه ریدل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر ټلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمنا د ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی د اندر ستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا اصل 5 کاله مې کېږي چې د کور نه راورو شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جندي نه وایي، نو که د چا خپلوارې نو په دې شمېر به زنګ وهي چې کړ 0 0 8 8 5 5. شماره یې وار بیا تکراروم 0 0 0 8 8 5 5. بس که په دې شمېر زنګ ونه درو ته معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ویکرم لال کندهار څخه خبرې کوم. دلته یو حضرت په نامه دی، د جګ نپال دی، د غټو غټ سترګې دي، زره وسپینه سوې تقریبا د اوو کاله کېږي. دلته دي ما یې درې څلور واره مخکې ازادي ته ټلیفون کړی دی. د چپ لاس یې د بوټې دی لرې دی او زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 1 1 8 8. او فیسبوک آی ڈی نمبر میں داغ دی عصمت ارسی یا ڈاٹ کام خدا بانی ما سراڑی کی ونی سے او خدا کی زگا دا تصویر میں شیئر کوما او میری کی بھی نیشتی تصویر میں شیئر دوں بیا تیز ما سر پدا غم داس نمبر بانی دا سار سا بیا دل نوشان تخیر نمبر خلاص و سلام.
ازادي راډیو ډیر درنو فرتنې ګلورینو کارکونکو او ګډونکو ته سلام نوام. سید محمد هلمند د مدمه د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس چی ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسی اعظم خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه سنگی یم پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم بیا دیش پنځه دیش کال عمر لري کیا سلویش کلونه پورې داسې موږ پیدا کړی دی د پښې باندې درد دی ولاړی دی نشي خو لنډ یوه نشانه ده چې پښه روغه ده ژبه یې پرې ده که د هر مسلمان ورور وینو په مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي دوه سوه درې څلوېښت شمېره ځل بیا تکراروم صفر اووه نوه دوه څلور درې دوه څلور درې کولای شي چې زموږ سره پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي او پر دیسمی شماره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره یو شمېره پیدا کړې ده صفر اووه صفر څلور صفر شپږ درې یو دوه صفر اووه صفر څلور صفر شپږ درې یو دوه
زه د کندهار ولایت خبرې کوم. دلته یو نفر ده اوږده یره ده چې لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی ده، یعنی تقریبا دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي چې دلې د یو دوکاندار سره ده، یخ هم ده، کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالۍ نه پرېږدي، چې ما غوندي هله یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو شېبې کوي یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نومېږي که خدای سمه زه به هم نه ده چیرې دا قربان یا ورونه یا پلار د زما غږ اوري په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي صفر اووه صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته ازادي له راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه.
السلام علیکم. زما نوم صفي الله دی، زما یو انډیوال دی په اوروزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ د شهیدانو په علاقه کې د ده مشک په سو د جناغا په نامه دی. نو زما سره لمبر یې مست کار نه کولی چې اوس زما سره هر یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړي، نو زه به د دغه معلومات په لاس ورکړم. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه څلور نه دوه واره اته اووه دوه صفر اته. وسلام چې هر سره معلومات کړي زما سره د لیرا سره دی. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد یم، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. ما سال دوه جام حجر په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د هر چا ورور چې د هر چا کړي چې دی. نو زما سره ته د شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر شپږ نه اته دوه دوه پنځه څلور شپږ وس.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت مرکز سلاس خبره کوم، محمد امین. آصف په نامه یو هلک ده، غلط ما ته معلومات شته. دا د لاس په چپل لاس درې ګوتې پرېږدي، څلور کاله یا درې کاله کېږي چې له کوره نادرکه ده. د آصف په نامه ده. ما ته یو پوښتنه مې ځینې وکړه، ما له کوم ځایه کور د چېږي؟ ور کور برغنده کښې ده. برغنده کښې ما له کوم ځایه غوندې چله کور یم. معلومات کېږي ما سره په داسې شمېره تماس بیا سره ونیسي صفر اووه سوه دوه اتیا نه شپېته شپاړس.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 2 4 1 15. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له ازادي راډیو نه خبره کړو. نو ګران دوستانو، راځئ چې یوه برخه د دغو پیغامونو کوم چې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، یو ځای سره واورو.
د پرا د ولایت د بلاک د کلي د تخصیرات تخصیری سنگینی اړیکه نیولې ده. یو اسما په تخصیرات نه باید نعمت اکا زوی دی دغه کشر الګ وی پنځه لس کال الګ وی هر یو پیدا کوي یو لکه افغانۍ بخششې ده به دې ته بری سپروا یا درې یا سپر وراته او څلور درې څلور
زمانون ذکر لا د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی وسیدونکو یم خپل لوجین یم ما ورور دی تقریبا د دوانین کال کېږي چې ورک ده لاندې دی تذکرایه د شمسلا پر نامه ثبت ده کلار مومن مسلمان ورو ثبتوي یا د غونه درک وتوي یا یو ځای مړی په خبر وي یا بندي وي پر دغه لمبر دی زنګ و صفر و سوه درې سوه پنځه نوي درې سوه اته بل نمبر ده صفر اویا اوویس درې سوه اته پنځوس بل د خالاتو دی لمبرنده صفر اویا شپېته څلور سوه څلورویس درو دېرش درې څلور واری مې مخکې ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی ده نو موږ له دوی څخه دا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي پنچیرې د ورور چا ته هر مؤمن مسلمان ورور درک شي تر دغه لمبر و دې زنګ ووهي وسلام
الو السلام علیکم د کانال خبر کوم له رسیدن کیره ما زینه که هم کی بلای د کورن درک سره دی وکړ تقریبا وکړ کیږي د کورن درک دی دا ما جان زی دی د مخت دغه لوګ اشنه ده دغه لوګ نه خښه ده دغه دغه لري پر مخې د دغه څنګه څور ټاپتی و زخه ده ارور کې دلته فدا غابني که دغه دی فدا معلومات مت دغه رنګ ته وای ترشن باندې دی او که څه درې یو پوښتا کې دی یو بل ځای یا بنجي دی یا کوم یا کابل کې دی بل ځای چې ارز دې دغه دی بنجي په کنده خونه څه دی بنجي څه دی کورن دا کوي وکاله کې چې تقریبا کورن درته څه دی هم څه څه دغه جانا چې څه دغه ورو یو معلومات لا دی راز دغه رنګ ته وسو د صفر وسو صفر و سر دی و شپاش او نه شپاش دې یو و دی و یا به څنګه تا نه صفر و دا صفر شپږ یو درې اته شپږ څلور و کور راکای وکاله کې چې څه ورو ته موږ په لور ته موږ کې ژوند دی
السلام علیکم زما مقصدیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ مسجدین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام ترلاس کال اضافه وخت کیږي چې ورک دی که هر چاته د په حق له معلوماتي دا غشنره د ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې درې و یو و نه اته یو و څنګه نو د په خدای ستارم د ازادي راډیو خبره مننه
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګه څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی د دوه کا دوه نیم کال رئیس چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای را مکا زید دی د لشکرګه څخه ورک شوی دی هر مؤمن مسلمان ورور کچی یا په خبري یا درک لدی موږ سره د پدې شمیرې باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ لپاره 0 و 0 2 3 یو شپږ دوه صفر څلور بل شمیره صفر و صفر پنځه پنځه صفر درې شپږ یو درې نور به ښایسته وخت نه نیسم د خدای په امان
زه عبدالاحد د هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم موږ یو اخشی سید محمد په نامه نومېږي د ملنګ زوی دی لس کاله کېږي چې ورک دی اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي صفر اووه زره دوه شپېته څلور سوه صفر اویا نه اویا پنځه سوه شل څلورویشت بله شمېره ده صفر اویا اویا درې دېرش اویا مننه
السلام علیکم روح جان زه د پکتیکا ولایت مشخیل د ولسوالۍ یم سیمانده خبرې کوم زموږ یو جاکا زورک د مستوخانه نیږي چې د زوی نوم یې بختور جان ده واسه نه کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چاته معلومات کېږي یا چا لیدلی یا مړ یا ژوندی په دې شمېره د موږ سره اړیکې ونیسي 0999 499 4488 یو ځل بیا شمېره وایم 0995 یو نه تلور اته اته مزګ محمد د هلمند ته خبره کوم موږ یو خپل شناخته ده د شهزاده په نامه ده 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د وازې خوا ده ښه 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي 0994
معلومات
زما یو شناخته یا قریب به په کلي کور کې را سره انډوالو وس تقریبا یو نه خدای افتی کې د محمود الله ولدی محمد عامین په نامه د پرا ولایت په ولایت کې تلته یو عسکر وس انډوالان وایي چې مخسن غورځېدل دی وایي وندې ورته هر مؤمن مسلمان چې په جاره معلومات لري په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي 0
بلیا السلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم ما یو کا د دوه کال کې ورکتې د باز محمد په نامه د حاجی خدای اعلان زیری د اختر محمد ورور دی ان سره په اړه معلومات لري څلس کلن دی ما ته دې په دې شماره څنګه وي پر واویا یو څلویش نه نیوی پنځه سوه درې مارا یو ځل بیا تکراروم 0 واویا یو څلویش نه نیوی پنځه سوه درې وسلام
زه غریب وم پندوز د غزنی د ولایت مپر د ولسوالۍ ما یو کاکا د دېر کاله کې چې نه درکه د عبد الحکیم په نامه ده زه د عبد الحکیم زویم زه د دې کاکا پورې پاله هیڅ معلومات نه لرم ما کار چا ما ته یو دا معلومات راکول ما د ټلیفون شماره له 0 800 101 3 3 7 وسلام د خدای په امان
سلام علیکم زه شپه ولایم د روزګان ولایت د دیخاوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم ما یو دوست ورک نو کما ته د سباستم خو په دغه لمبر باندې چا زنګ وخلی د جناغه خنمدي په جراوت کې د شیدانو پر سر یې پوسټه درلوده د نمبر در ته وایم 0 9 8 8 2 0 8 نو پنځوس افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي
خبر ده چې زما یو ازما خپل نوم محمد نسیم دی نو ځکه چې زما یو اکا ورکړی تقریبا دا درې کاله کېږي نو که هر مسلمان ورور درک لري او زه همدا وروسته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 3 2 2 1 8 1 دا مې شماره ده بیا هم بیان کړم داسې نه سره په وضاحت باندې 0 3 2 1 8 1
بل ولایت شاجی ولسوالۍ وارد منځکې د لوګینو د کلي اوسیدونکو زما نوم ذات الله زما ورور دا درې کاله کېږي چې سورت په دغه شناره باندې کله هر چا سره وي اړیکه ونستي اسلام نیه دی د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ د وارد منځکې د لوګینو د کلي اوسیدونکو د سلسلای نوم ده کله هر چا سره وي پر دغه نمبر دی او بل نمبر ده 0 8 1
السلام علیکم زه عبد المناف جان افغان د تجهیز ولایت تجارت کې د سوالي شاتجن کله اوسیدونکو یم د بهنام زه یم زما یو سره د مهم نوې چې ساتو کاله کې زیران دور سره له کور نه درکه شوی ده که زما غږ یا دی خپله اورې جزې نور مرکره موږ ډېر پریشانه یو، موږ ته په دغه شپېره زنګ ووهي خو هر چا ته معلوم خپله چې موږ ډبره ترلاسه کړو. پر نه آیا مینځې او آیا تاسو وسپوږي یو بل لاره تکراروم. پر نه آیا څلور ته ووایا دکتوس وسپېته وسلام په احترام.
ازادي راډیو ته د ګریس څخه یو چا پیغام پرېښی و چې زموږ دوست عبدالشکور که چاته معلوم وي نو د ټلیفون شمېره سمه نه ده ویلې. رئیس چیرې عبدالشکور لټوي، مهرباني دې وکړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 4 4 9 2 10 د ټلیفون شمېره یو ور بیا ورته وایم 0 0 4 4 2 0 0 2 0 0.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاسې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملاټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.